قدرمنو لیدونکو ستړي مشي جنګین شاه په لوی پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. پاکستان کې د شپې 8 بجې په افغانستان کې د ماخام 9 دی او ورځ د جمعې او د کال 2023 د مئی د میاشتې 23 نیټه ده. اوس براشو د نن ورځې موضوع اړخته اوریدونکو لیدونکو، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پوهنتونونو د لومړی پړاو د داخله امتحان یا کانکور د پیلېدو اعلان کړی، خو نجونې پکې بیا ګډون نشي کولای. د امتحانونو ملي ادارې ویلي په امتحان کې د نجونو د ګډون پریکړه د تعلیم او لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. د طالبانو حکومت وایي دا ځل به داخله امتحانونه له پښتو او دری ژبو سره سره په عربي او انګریزي ژبو هم اخیستل کیږي. وایي په عربي او انګریزي ژبو پښتني هم تیاری کړی دی. بل اړخته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د خزو او نجونو څخه ملاتړ د ستنیدونکو کډوالو په اړه د یو اساسي اندېښنې په توګه هم داسې پاتې دی. د ری کمشنرۍ د ستنیدونکو کډوالو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو 80% خزي او ماشومان دي، چې د دغه ډلې 80% خزي او نجونې دي، او 10% هغه خزي دي چې د خپل کورنو سرپرستی ورته ورلغاړي ده. په دې راپور کې ویل شوی چې ستنیدونکو کډوال د یو سختي اقتصادي سناریو سره چې د معیشت د فرصتونو کمښت او د روحي ستونزې پکې هم شامل دي مخته. هم په دې موضوع باندې نن خبرونه کې بحث کوو. میلمانه هم لرو. تاسو زموږ سره اوسئ. ورزو یو وړو کې تمیتا. لویا پښتونخوا خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو لیدونکو، هم په دغه موضوعاتو باندې کوم چې تاسو سره مشارک کړل په خبرونه کې نور هم بحث کوو. د قدرمنی شینکی کړو خیل سره چې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هم ده او ورسره د افغان میرمنو د حقونو فعال هم ده. تاسو ته هرکلی وایو. په خیر ستړي مشي.
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټول محترم کتونکو او اوریدونکو
ته ډیره مننه میرمن کړو خیل چې تاسو یو ځل بیا هم د خبرون لپاره وخت راوباسو او په دې مهمه موضوع را سره خبرې اترې کوي. غواړو چې تاسو سره په دې موضوع باندې د بحث نمخ کې یو راپور ته ورشو هم چې په دغه موضوع باندې زموږ د وایس اف امریکا د آشنا سانګي خبريال وحید فیضی تیار کړی دی. غواړو چې تاسو نظر هم چې معلومو نو په ګډه باندې دا غینه وړاندې دا ویډیو راپور وګورو او واورو. نو تاسو زموږ سره اوسئ. ورزو دی ویډیو راپور ته.
د 1403 کال د کانکور په آزموینه کې به یوازې هلکان ګډون وکړي. د طالبان د حکومت د کانکور د آزموینه ملي ادارې چارواکي وایي چې د آزموینه په 15 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې یوازې به پکې هلکان ګډون وکړي.
کانکور د پاره کوم 15 مرحلې په نظر کې نیولې دي چې ځوانانو ته سہولت پیدا شي او اسانتیا پیدا شي، اطمینان سره په 15 مرحلو کې آزموینه دا ورک.
یو شمیر زده کوونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
په دې خفای ما کورنۍ او دوستان به ټول خفدي. درې کال کېږي چې سکول ته نسم تلای او نسم کولای چې نور تعلیم وکړم. دا د ټولو انجنونو په ځانګړي توګه زما لپاره ډېر په خفګان خبره ده. زه به خوشاله وای کمه د کانکور په داخله امتحان کې ګډون کړی وای.
دا دریم په لپسې کال د چې د منځنۍ او سنوي دورې د خونځې او دروازې د انجنونو پر مخ تړلې دي او د یونین کال رئیس د پوهنتونونو او د لوړ زده کړو مؤسسو دروازې هم د انجنونو او خزو پر مخ تړلې دي.
تاسو پوهیږئ چې تعلیم او تحصیل د یو اساسي او بنیادی حقونو څخه دی چې کچیرته یو ساعت هم واخیستل شي جبرانی جنه، ځکه چې یو شای چې تاسو د بنیاد څخه ورانوي او طالبان اوس مهال لګیا دي د بنیاد څخه دغه مسله خرابوي او د افغانستان د ملت سره د افغانستان د نوي نسل سره بیا پتیره کې د انجونو په خاطر باندې د میرمنو په برخه کې دا یو ستر جفا دی.
سکال د کانکور ازموینه د افغانستان د دوه ملي ژبو پښتو او دری ترڅنګ په انګلیسي او عربي ژبو هم اخیستل کیږي. د یادولو وړ چې تیر 1402 لمریز کال کې 4240 دش کسانو د پوهنتونونو او لوړ زده کړو مؤسسو ته د لارموندل لپاره د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و چې د دې ډلې 4300 دشتنه بریالي شوي وو. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د ستنیدونکو افغانو کډوالو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي هغه شمیر مېرمنې او نجونې چې افغانستان ته ستنېږي د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د سختو شرایطو ترڅنګ رواني ناروغیو اغېزمنې کړې دي. همداشان د ملګرو ملتونو دغه ادارې موندنې ښیي چې خزي او نجونې تر ټولو زیانمنونکو کسانو کې شامل دي چې افغانستان ته د ستنېدلو وروسته د چلند په برخه کې د پام وړ تغیرات ویني. وحید فیضی د امریکا غږ.
اوریدونکو لیدونکو دا راپور تاسو وکړو او هم په دې باندې بنور بحث کوو او مېرمن کړوخیل یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو تاسو هم دا راپور وکړو. د طالبانو حکومت چې کوم دا په افغانستان کې د پوهنتونونو د لومړی پړاو کې د داخله امتحان یا د کانکور د پیلې دو اعلان کړي خو جنو پکې بیا هم ګډون نشي کولای. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
موږ اول نه پوهېدلو چې طالبان غواړي چې دنیا ستړي کې په غوښتنو باندې او همدارنګه بلاخره افغان ولس او بین المللي ټولنه لپاره دغه ستونزې یا دغه ممانعت یو عادي مسله وګرځي. نو دوی په شروع کې همدغه بهانه کوله چې ګویا کار پرې روان دی، کله به نصاب بهانه کړه، کله به یونیفورم بهانه کړه، کله به تعمیرات بهانه کړه. الان چې په افغانستان کې د شروع د موږ کو ایجوکیشن سیستم په کونځو کې نه درلود، یعنی الکانو او نجونو په ګډه درس نه ویلي، خو دا صرف یو بهانه و. یاده چې واقعا دوی د افغانستان نه بې خبره وو، خو بیرون کې چې دوی ته څه ویل شوي ما رقمې فکر کوم هغه برداشت بیا او بیا هغه نه څه پوسي چې په افغانستان کې جنکۍ او الکان جلا جلا ښوونځي لري او درس وایي. افغان میرمنې او نجونې له شروع نه محجبې وې، ټکری درلودلو پټې وې، اما دا صرف یو بهانه و. کله په نوم د فساد، کله په نوم د فتنه، کله په نوم د دې چې نصاب مشکل لري، هر څه مشکل لري د نارینهو لپاره، هر څه درست دي خو د نجونو لپاره هر څه. دا یو تبعیضي توپیري چلند دی چې مغه د جندر اپارتاید یو ډېر واضح مثال دی چې د نجونو او د میرمن نه هر نوع بنیادي او اساسي حقونه په شمول د تعلیم ورڅخه اخیستل کیږي. دا یو بلو جنایت دی. رازو چې دا صرف د نجونو لپاره واستونځ نه ده، دا څونه زبا یا دا نقیصه به پر اتلونکي کې په یو شکل بل شکل کې دی شي رفع شي، خو دا د افغانستان سره ستر خیانت دی، ځکه چې دا یو بد اغیزه د افغانستان په پرمختګ، د افغانستان په استفاد، د افغانستان په وده، د افغانستان په ځان بسیا کېدو باندې لري. او دا ته فقط موږ ویلو چې دا یو ستر خیانت ده چې د افغانستان په حق کې.
مېرمن کروخیل، تاسو خبرې چې د 2020م د سپتمبر د میاشتې راسي تر دې دمه د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي پورته انجنې چې د ناغه تعلیم څخه محروم ساتلې دي او بیا ل یو نیم کال راسي تر دې دمه د انجنونو په هنتونونو او لوړې زده کړې چې د اغه ادارې هم بند ساتلې شوې دي. تاسو خو قسم په خپل خبرو کې اصول عملونو ته اشاره وکړه، خو تاسو بیا هم د کنورو په دې باندې وروړه واچوي چې کوم داسې لوی عملونه دي چې تر دې دمه نشي کولې طالبان چې غوځیت چې کومه غوي او ژمنه کړې و چې وضعیت به ته برابر وو او بیا به جنکوتا د تعلیم د چې کوم لارې دی غو پرانیستل شي، نو هغه وضعیت تر اوسه ولې نه دی سم شوی او آیا پاینده کې تاسو صحیح لري چې دا وضعیت په سم شي؟ آیا طالبان سو ویر لري، ساندې خنې لري چې د میرمنو د لوړې زده کړې یا د میرمنو د زده کړې چې دینو د اغوی لپاره څه خطر جوړې دي شي یا سو سلاملونه کې دي شي؟
دوی خدای شروع نه اصلا د تعلیم مخالفه مونږ د دې هغه تیر دوره یو ځل مخکې چې دوی په افغانستان باندې حاکمیت درلود هغه دوره افغانانو تجربه کړې چې مطلقه لومړی کلاس یا صنف ته هم یو ماشوم نه شو تل چې د شپږو کالو عمر به درلود. دا بالکل واضح و چې دوی د تعلیم مخالف دي. خو راځو په شروع کې چې دوی تر شپږم ټولګي پورې پریښوده او ویلی چې نن به دا کار کوم، سبا به دا کار کوم، له امر سانی پورې ماتل دی. بیا به همیشه به سکل چې دوی سره مصاحبه کېدل، دوی به ویلي چې مطلق نه ده معنی، خو موږ ځینې تحولات او تغیرات اولو د ښوونځي به شروع سي. اوس وګورئ چې هغه هغه بهانه نشي کولای ځکه چې غو بهانو نور اعتبار د لاسه ورک بلکې غواړي چې په دې پادي شکل باندې وای چې دا زموږ فرهنګي او شرعي مسله ده نو دا په دې شکل باندې دوی غواړي چې وخت کې په حقیقت کې د طالبانو رهبری یا یو څوک آسان چې ځان ته شیخان وایي پنځه شپږتن دي په شمول د دې مشر ملا د دې جن تعلیم مطلق مخالف کسان دي د دې فکر د دې ذهنیت د دې چې چې کومه حال کې چې دی لوي شوی دي په مغز یو مهم کې چې انسان د انسان هغه درجه یا مقام نه ورکوي نو دې خاطر دوی اصلا په دې باندې باورمن نه دي راځو هغه یو تعداد کسان دي چې هغه کېدای شي د دې په کابینه کې وي کېدای شي د دوه د مذاکراتي ټیم کې وي ځینې کسان چې په دې کې چې دینه ویره لري چې په کومه رقم چې دوی مخته روان دي دنیا نور دوی سره دا نشي منلای دوی به انزوا ته ځي دوی به په رسمیت نه پیژندل کیږي په دوی باندې تاثیرات په وسه کېږي دغه ټول شان څه دوی یېره لري غواړي چې یو څه تحول راسي نرمش وکړي او دا فرامین خپل بیرته واخلي خو متاسفانه هغه څلور پنځه تنه چې په قندهار کې دي او د مشر ملا سره نږدې کسان دوی د تعلیم مخالفه دي دوی همدغه باور دي او متاسفانه په کوم مدارس کې چې دوی زده کړې کوي هغه سیاسي مدارس دي چې په دې کې د پاکستان د استخباراتو پوره لاس او درقم ذهنیت ورکول او داسې غلط روایت او قراتونه له دوی سره شریکول دي په دې باندې فکر کوي چې په کومه لار باندې چې دوی روان دي دا درسته لار ده او دغه لار باید تعقیب
مېرمن کړو خیل پدی کې بیا چې کومه خبرو کو د پاکستان خبره تاسو وکړه که سهمه غوي خپل اړه نه دا دریس خی چې مونږ هیڅ لاس وهنه نه لرو خو که بیا مونږ راشو د افغانستان د نننه چې کوم وضعیت دی بیا د جنکو خبرو وکړو د مونږ د دوه د زده کړو خبره کو د افغانستان آینده ډیر مهم دی دا محل او پاغي کې د افغانستان په آبادی کې 50% شاوخوا چې د نومرمنې دي او بیا د اغوی د لوړ زده کړو څخه پاتې کول او بیا شپږم ټولګي چې کوم یو لومړی پړاو وي او ډیر مهم وي دا غي څخه به برخه پاتې کول د خپل د افغانستان لپاره په افغانستان کې دننه د جنکو د وضعیت لپاره به دا څومره به د غيزه ولري
پالم در ما خو مخکې مویل چې دا یو ستر خیانت له افغانستان سره روان اول تاسو وګورئ چې هیڅ ملک صرف یو جنس باندې نه دا آباد شوی نه صرف ښځې کولی شي چې وطن آباد کړي نه صرف نارینه بلکې د دواړو همکاري د دواړو لاسونه کولی شي د وطن په وضعیت کې مثبت بدلون راوړي نن سبا چې د ښځو لاس د کار څخه اخیستل د اقتصادي لحاظه افغانستان سالانه 1 میلیارد ډالر خساره تحمل دي یعنی 1 میلیارد خورا ډیر پیسې دي چې دا د افغانستان په حساب باندې بنیادی کار تاثیر لري بل دا چې موږ څلور کال جنگ سي تجربه کوم دا چې کورنۍ لرو چې صرف مېرمنې دي چې کورنۍ تمویلي یا د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي نن دی یو خزو یا میرمنو لاس د کارت پرخستلای مګر چې موږ ډیر منفي مثالونه لرو چې حتی ځین میرمنو خپل ماشومان په بازار کې خرڅ کړو تر څو پر دې هغه ماشوم ژوند هم لولې کې څه وښ پوري او باقي ماشومان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کی ان دا او دا هم دارنګ د رواني لحاظ افغان میرمنه بالکل په رواني تکالیف سره مخامخ شوی ځکه چې حق کار نه لري حق سفر نه لري حق زده کړ نه لري حق اړیکو نه لري همدارنګه د تجمعات نه لري حق دې نه لري چې خپل نظر شریکي حق دې نه لري چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي دا مطلق یو یو سرخلاص زندان کې دوی ژوند کوي او دوی برخلیک معلوم نه دی معلوم دا چې دا یو لوی یا ستر صدمه ده نو افغان مېرمن خو کولای شي چې په هر برخه کې ډیر مهم رول ولوبوي ځکه چې کمور بې سواد او شي که مور افراطی نظر خاوند شي دا یو نسل پر روزي چې هغه خپل افغانستان لپاره یو لوی درد ساتي نو دا ډېر مهمه ده چې افغان مېرمنې تعلیم په نسلونو باندې تاثیر کوي هغه کورنۍ روزي هغه ماشومان روزي او هغه ماشومان د افغانستان راتلونکي یا برخلیک چا کې یو باسواد تعلیم یافته نسل به افغانستان په مخ په وړاندې پیایي او یو به سواده یا افراطی نسل با افغانستان انزوا ته بیایي او د افغانستان لپاره به دوی خپل یو درون بار جوړیږي چې افغانستان اوږې به نور دې بار د وړلو توان به هم ونه لري.
او میرمن کړه خیل دارا پرون د مخې هم وس افغانستان په نړۍ کې یوازینی هوا د چې چرته کې د جنو د زده کړو باندې پابندې ده یا بندیز ده. دا قسمه کې تاسو وګوري اکثر پټولنې کې داسې هم وي چې چنجونی سکولونو ته نزي یا خپل زده کړو ته دوام نشي ورکولې او وي ودونه وشي او بیا د شپږم ټولګي نه پورته هم زده کړې نشي کولې په افغانستان کې. تاسو څنګه غنئ چې دا بیا د ماشوموالي چې کوم ودونه دي پخې کې به نور هم زیاتوالي راولي؟
معلوم دار دا خو پس په ملک اقتصاد خراب شي مګر چې قانون نوي چې یو تحفظ ورکی هر انسان خصوصا جنو ته همدارکم د کورنۍ قانون نوي چې هغه قانوني عمر دی واده پکې معلوم وي همدارنګه د ذکر فرصتونه نوي همدارنګه خواري او غریبي بیچارهګي وي د خپل جنو ساتنه باندې کورنۍ لپاره یو درون بار یا ستونزه به وي او دوی خو خپله ته هم نشي کولی. نو معلومدار شه د بایسي دی وکړي چې خلک دې ته آماده شي چې د خپل لورګانې بلاخره واده وکړي. نو دا د کم عمر ودونه څومره په دې په مړینه کې رول لوبولی شي ځکه چې کم عمره میندې کله چې هغه مورګانې کېږي د هغوی خپله صحي ستونز سره مخامخ کېږي، همدارنګه د اطفالو مړینه کچا پورته ځي، همدارنګه هغه کورنۍ تاوتریخوالی زیات کېږي ځکه چې د نجونو خاصه په یو رواني تکلیف باندې بوخت دي. د عمر لحاظ، د تجربې لحاظ، د فهم د لحاظ عمر رسیدلی نه دي. نو دوی خپله نشي کولی چې هغه خپل کورنۍ راتلونکی کورنۍ ژوند یا واده شوی ژوند هم په درست شکل باندې مدیریت کړي، یعنی یو 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 له خورا ستونزو سره به مخامخ کړي. نو دا خپله په دغه ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه څومره پورته بیولی شي. نو زه فکر کوم چې دا شپږ تر شپږم ټولګي پورې ځکه هیڅ کوم مفهوم نه لري، شاید هغه یو لیک لوست وکړی شي اما په مسایل باندې پوره نشي هغه کېدلی. په مختلف مضامین چې دوی په سیکنډري سکول کې یا لیسه کې ویلی شي هغه نه مثلا دوی بې برخې پاتې کېږي. او همدارنګه تعلیم خو باید هره ورځ زده کړو ته ضرورت لري، معلوماتو اخیستلو ته ضرورت لري، نوي میتودونه ته چې دوی هغوی باندې زده کړې وکړي. زه فکر کوم دا صرف د دنیا غولول، د دنیا چوب کول چې ګویا د نجونو خو ښوونځي ته ځي، دا ته یو ستره جفار روانه ده. زه فکر کوم چې هر څوک چې دا مشوره هم دوی ته ورکوي هغه هم په دې پوه سي چې داسې غلطو مشورو، داسې غلطو روایاتو یا کتابونو چاپول په داسې دینی مدارسو کې دغو تدریس کول د خپل یو جفا لا 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 د مغه ولست مغه منطقي سره هم د نن وګوري دي هغه ځای کې چې زمونږ طالبان روزل شوی چې ټي پی هم روزل شوی. نن ټي پی خپل یو لوټرین چالش یا چیلنج د پاکستان د امنیت لپاره شو. د څه کوم چې هغه غلطه لوبه چې استخبارات او فوج په منطقه کې وکړ نو فایل باندې چې نه باندې افغانستان او څه آرامي وي خوندي و همدارنګه پاکستان هم به د دې قیمت ورکړي.
او میرمن کړوخیل څنګه تاسو خپل خبرو کې وی چې لکه میرمن دا زده کړې دا مهمه دي د پاکستان د افغانستان د اقتصاد لپاره، دلته کې میرمن خپل ځانګړي ضرورتونه لري لکه کاغذ د صحت په برخه کې وی، کاغه د غوي مقدمي وی لکه د قاضیانو ضرورت لري، د ډاکټرانو ضرورت لري، نرسانو ضرورت لري، خپل ځان له جلا د صحت ستونزې لري. بیا د غشان کومګه د نورو خبرو کې لکه د حکومت کې د ونډې خبره وکول چې ځان ته یو نمائندګي ول هم پکار وی چې څوک نمائندګي وکړي د میرمنو د غوي غږ پورته کې. نو تاسو څنګه غنئ چې د لوړو زده کړو څخه چې کله دا میرمنې اوس بندې کړې شوې دي دا غوي بندیز دي، نو دا بیا دغه ټولو مواردو کې څومره د میرمنو د پاره د ستونزې خبره وي او دا غوي د باختیار ژوند لپاره؟
یو شبه دوه مچت طالبان داسې وضعیت رامنځته کړی چې دوی ها فقط په تعلیم پورې مثلا دا فشار اچي. زما په ان باندې افغان میرمنه باید په سیاست کې دخیل شي، د افغان میرمنو جنو نمائندګي وکړي، د افغانستان په ټولو اهمو تصامیمو کې شریک شي. نو که چیرې میرمن افغان میرمن هلته ورسېده به د نجونو د تعلیم، د صحت، د کار، د روزګار، د ټولنیز ګډونوالي مسله خود په خود حل کړي. منګه باید بیرته افغان میرمن ته په سیاست کې ځای ورکړو. دوی د افغان میرمن لپاره خپل تصمیم ونیسي کې صرف افغان میرمن د افغان میرمن د نجونو په ستونزو او د حل د لارې باندې پوهېږي. یو نارینه کله هم نشي کولای چې افغان مېرمن او امجن درکی یا دغه لپاره تاسامي مونږی نو زه فکر کوم چې مونږه امیدوارم چې دا وضعیت په دې شکل باندې دوام ونه کړي او زر په دې کې یو بدلون راسي تر څو پورې افغان مېرمن بیرته فعال ژوند خپل کې د ژوند په هر ډګر کې حضور پیدا کړي او خپل مثبت رول ولوبوي چې په دې رول باندې به هم خپل ژوند ژغوري هم خپل کورنۍ ژغوري او هم به افغانستان ته خدمت کوي.
یو اخري پښتنه به هم تاسو نو کو مېرمن کړو خیل چې نړیوال ټولنې کله هم د افغانستان په حق خبرې کوي بیا چې کله د انجونو په حق خبرې کوو نو د نړیوال ټولنې په کردار باندې هم یو خبره منسترازي چې تاسو ستامي لري چې آیا نړیوال ټولنه به هم په دې کې څه وکړي شي ولې چې دا اوس دریم کال پیل شو پیلېږي په دې کال کې دریم کال چې دینو پوره شي او تر اوسه د جنکو د زده کړو د روزګارونو د غي د با اختیار ژوند د دې صحیح لار مخته نخکاریږي اسرنا او تنخکاریږي د خپل د آینده په حق لباندې نو آیا ستمې لري د نړیواله ټولنې څخه
متاسفانه د دنیا د غلط سیاستونه او د خپل غټو نه یو غلط تعریف بایې سدي شو چې افغانستان له دې څخه سره مخامخ دی. افغانستان څلور څلوېخ کاله د نورو د لوبو د نورو د جنگونو د نورو د غټو د خوندي کېدلو قربانی شوی دی او وی کله هم په ګټه د افغانستان ګټو سره برابر تعریف کړی نه دی. زه فکر کوم چې د دنیا غلطو سیاست مدارانو او د روس صرف د خپل ګټو د تامین یا د خپل سیاسي رقابتونه او مخالفتونه په خاطر باندې موږ نن په دې وضعیت باندې او د نړۍ ته توقع هم نشي کېدلی که وان غزا افغانستان و سم د بینلی اجندا کې موجوده د غټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي هغه فمینیستي حرکتونه بشری د بشر د حقوقو حرکتونه کسان هغه سیاستوال چې واقعا په یو انساني سیاست باندې باور لري د افغانو مېرمنو هغه او چته غاک او همدارنګ د افغانو مېرمنو جرأت او شهامت چې په داخله د افغانستان کې فودلې دي افغانستان اوسم د بینلی اجندا کې موجود دی مګر زه فکر زما پان باندې تر اوسه پورې هم زمونږه مسله د دنیا لپاره لومړیتوب نه لري. دنیا نور اهم مسلو کې ښکیل ده. مطمئنم چې ورځ به راسي او دې ته به متوجه شي که دا وضعیت په افغانستان کې مدیریت نشي یو ځل بیا به دوی قیمت ورکړي.
ډیره مننه اغلی شینکای کړو خیل چې تاسو د خبرون لپاره وخت راوباسو او تاسو ته خورز غواړم.
ډیره مننه تاسو ښه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدر منو لیدونکو لوی پښتونخوا خبرونه کې یو ځلی بیا تاسو ته هر کله وایو او په خبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې لخوا مېرمنو ته په ټولنې کې د هغوی د فعالیت لپاره جایزې ورکړل شوې چې پکې دوا افغاني مېرمنې هم شامل دي. د امریکا غ خبريالې موسکا ساپایت د ژورنالیزم او سپونګمې مسعود ته د ټولنیزو فعالیتونو لقبله جایزې ورکړل شوې دي. موسکا صافی را سره په خبرونه کې د اسکایپ تلاري مېلمنه ده. تاسو ته هر کله وایو ستړي مشي
ډیر زیات منل تاسو ښه او ټول قدر منو لیدونکو لیدونکو ښه
ورمه خو به تاسو مبارکي وایو. ډیر ډیر مبارک شه د جایزې ګټلو په اړه زموږ له خوا د ټولو دی ویل خو مبارکي قبول کړئ.
ډیر مننه کور بو ودان ژوندې او سه مهربانه ستاسو
ډیره مننه موسکا. دا راته وای چې اول خو ته د جایزې په حق لباندې وای چې دا څه قسم جایزه دا بنت هوا خو ته ویل کی خو قانون هم جزئیات را سره شریک کړي په دې خپل باندې.
بنت هوا یا د حوالو خپل نوم ډیر زیاته خپل دا او دا یو شخصي اداره ده البته چې درې کال وړاندې دا جوړ شوی او سکهال هم دریم ځل وو چې دوی میرمنو توانجونو ته دغه جایزه ورکړ. د دې شاته لامل یا چاته دا ورکول کیږي څومره چې ما د دې باره کې خپل اول وستل نو دغه جایزه یوازې پاکستانی میرمنو لپاره ځانګړې شوې و. دوه کال چې یعنی دوه نور کال کلونه چې دغه جایزه ورکړل شوې دا پاکستانی مرمن د فارا او څکل کې یو بدلون موږ ولیدل چې هغه بدلون هم دا ده چې دوه افغان انجونه چې یو زو ما او یو هم بل زمونږ خورکی ده سپوږمۍ چې انزورګر ده انزورونه جوړوي ډیره زیاته تکان جلی ده هغه ته هم دغه جایزه ترلاسه شوې او یو بل انجلی هم چې تاجکی البته د پلار څخه پاکستانی خومورکی تاجکی و لغې سره هم لیدنه وشو ډیره زیاته خوږه و با سره فارسی کې خبرې وکړلې او شاته دغه جایزه ورکول لامل هغه انجونه او هغه مرمنې چې یو لاسته راوړنه لري او وی اپلای کړی و څومره هدا پوری چې د دې ادارې مشر عالمزيد با سره وغږیدو نو هغه راته ویل چې سب کال شاوخوا 2000 جون او مېرمنې د لپاره غوښتنه لګلې وو او اپلای کړی وو چې په هغه کې شاوخوا ډیر شونه واخل سره وخت پوری مېرمنې او جونې ټاکل شوی وو او هغه ته د اجازه ورکړل شوی چې خوشبختانه زه هم پاغوي کوم ما یوازې خپل د رسنی زغه سفر دوی ته وړاندې کړو چې څنګه ما خپل رسنی سفر فایل کړ لکه مدارې بیا څنګه ځم د کاغذ ته لاړم او الحمدلله اوس ډیر فعال یم په دې برخه کې کار کوم د کډوالو غږ پورته کوم سربیره لدې ځینې رادیوګانو سره من کار کړي او سربیره لدې ځینې غونډو ته هم تللی یم نو هغه ټول د دوی خوښ شول او دوی بیا ما سره اړیکه ونیول او نور جزئیات را نه پوښتنه وکړل او بیا هغه ما رقم څنګه چې تاسو ګوري دغه جایزه راته ترلاسه شوې چې ما ته اندازه نه و چې زه دومره ډیر زیات سال کېږم دومره زیات نازول کېږم نو د ټول څخه څومره هم چې لیدونکي هم د حال ما ګوري زه د زړه تعالی غوښته خمنندوی ما او ډیره زیاته خوشاله به شکر واسه په خلکو باندې
او ډیره مننه د شریکولو څخه او د لاو بریاو په هیله رابشو یو بلی موضوع راخته هم مسکا سپی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې د خزو انجونو څخه ملاتړ د ستنیدونکو کډوالو په اړه د یوې اساسي اندېښنې په توګه هم دا سپاتې دی. په دې اړه سره لکه په دغه راپور په اړه او د دې په وینا په اړه کله نور تفصیل را سره شریک کړئ.
بلکل دا راپور ډیر اوږده هم ده او په بیلابل اړخونو بحث شوی ده لکه پاکستان څومره افغانان چې له پاکستان افغانستان ته بیرته ستنیدلی دي دغه په اړه راپور نه موږ ډیر زیات ورېدل خو په دا راپور کې ډیر مهم جزئیات بحث شوی دي چې زه غواړم تاسو سره شریک کوم. یو خدای په دې کې غزین سټیټکس ټیک یا هم دغه ارقام خوده شوی چې په شاو فاصله کې اتیا سلنه ول شوی چې ماشومان او مېرمنې دي او په دغه کې هم بیا تاسو به خلنه انجونه او مرمنې دی چې بیا د یال سلنه هغه خزه دي کوم چې د خپل د کور چارې سمبالوي یعنی سرپرستی په غاړه لري. نو یو مهمه موضوع ده چې دوی په داسې حالاتو کې بیرته افغانستان ته تللي چې افغانستان کې موږ او تاسو خو یاستو مرمنو د لپاره د کار او د تعلیم زمينه نشته نو دغه مرمنې چې خپل د کور سرپرستی کوي یو خو دا اندېښنه ده چې دوی به څنګه تل وخت تیروي. بل دا په راپور کې راغلي چې هغه کډوال چې بیرته افغانستان ته تللي د ډیرو خطراتو سره مخ دي په خطراتو توکي فزیکی زورونه هم راضی او محرومیتونه هم راضی د دې سربیره ناوړه د ټاکستل او د حقوقو څخه محرومیت او دغه ډول ځینی موضوعات تل نه لاسرسي یا فرصتونو د فرصتونو د نشوالي د کابل دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په دې باندې هم نظر یا ساتنه کتنه شوې ده او په دې مندونو کې دا هم راغلی چې ډيري کډوال د روحي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې اقتصادي ستونزې هم ورته دي نو دا هم یو ډیر مهم او اساسي اړخ دی او د دې سربیره ول شوی چې د نارینه او په پرتل امرمرې تر ډیره هدا پورې غزمن کې دی شیا وغه سټیټکس دی هغه په سدي هم به موږ سره شریک کړي چې مرمنو څومره غزمن کې دی شی شاوخوا د وو وشت څخه تر شاوخوا 500 یا 500 څخه پورې سلنه پورې دغه غزمن کې دی شی او نارینه چې دی بیا دی یو وشت څخه تر 350 څخه یعنی د مرمنو اغه فیګر یا هغه شمیره چې دغه ډیره زیاته دا وخی هم چې په افغانستان کې په تاسو شرایطو کې دوی تر ډیره زیاده پورې اغزمن کېدی شي. بل مهمه موضوع دا ده چې په دغه راپور کې ځینې مېرمنې خپل هغه تلخ او خوشنونکي تجربه هم شریک کړي. کله چې دوی په پاکستان کې ول او تاسو موږ خبر راسو کله چې پاکستان دغه سخت پریکړه ونیول د افغان کډوالو پر مخ چې هغه کډوال چا سره چې اسناد دشته باید بیرته افغانستان ته لاړ شي، بیا موږ دا هم ولیدل چې د پنجاب، بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې پولیس کور په کور هم تللی او هغه ځایونه کې چېرته کډوال چې پاتې کیږي هلته هم تللي او هغه نیولې چا سره چې اسناد نه ونو بیرته افغانستان ته. آن دا چې داسې کډوال هم موږ خپل او سره مخ خپل او سره خبرې شوې چې یو ماشوم یې یوازې لیږل شوی دی یا هم د کور هغه سرپرست د خاوند لیږل شوی او کورنۍ پاتې شوی دی، نو یعنی د خپل کورنۍ څخه هم دوی جلا شوی چې دا هم موضوعات هم په دې راپور کې راغلی دی او دا مکمل یو اوږده راپور ده چې هغه ټول اړخونه پکې بحث شوی دی.
او په دې اړه هم تاسو معلومات لري چې تر دې د مسومره افغان کډوال بیرته ستانه شوی دی او سومره پاتې دي او دا لړۍ به آیا بیا کله پیلېږي؟
دغه موضوع په بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو راپورونو کې یعنی کره معلومات نشته ده. په ډیرو ځایونو کې دا ویل شوی چې دوه ورځې وړاندې، البته دوه درې ورځې وړاندې یو راپور راغلی چې په هغه کې شاوخوا ویل شوی چې 15,500 یعنی 500,000 څخه پورته افغان کډوال تللي. بیا په بل راپور کې چې مخکې یو دوه اونۍ مخکې لیدلی و هغه کې ویل شوی چې شاوخوا 600,000 کډوال چې بیرته افغانستان ته تللي. نو دا دومره کره تر اوسه پورې نه ده، خو البته هر ورځ کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د مهاجرت حکومت وزارت چې داوی دغه معلومات شریکوي او دا هم وایي چې څومره کډوال بیا په خپل خواخه یا موږ ورته دا طالبانو وایي چې تللی شي او یا اختیاري چې موږ ورته وایو او ډېری کډوال چې دین هغه جبري توګه باندې هم شړل کیږي، جبري بیا هم هغه راځي چې دوی کور په کور زی او په زور یې ورته وایي چې تاسو یو ورځ لري یم دا سمدستي ووځي، نو دغه جبري کې راځي. نو دغه کډوال چې موږ ورته یو نظر واچو په ډیر زیات شمیر کې یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته تللی او تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې وضعیت داسې ده چې دوی لپاره سرپناه هغه ډول نشته، هغه لنډمهاله ځایونه چورته جوړ شوی دا هم واضح نه دی. په همدې کمشنري راپور کې دا موضوع ته هم کتل شوی چې ځینې افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته تللي هغه د خپلوانو کار پاتې کیږي لنډمهاله مودې لپاره، یعنی هغه د لپاره داسې کوم واضح او مطمئن پروګرام نشته چې دوی به اوس دین وروسته چې کله خپلوانو څخه ووزي نو بیا به چیرته ځي. دا پلان هم ورته نشته ځکه چې کور نه لري، ځای نه لري. ما د کډوالو سره دا هم خبرې کړې چې تاسو بیرته افغانستان ته ځئ نو چیرته به ځئ، هغه وایي چې د هغه ډیری داسې و چې هغه وایل چې موږ اول ځل افغانستان ته ځو، یعنی که یو رقم وګورو پاکستان کې هغه ځان ته خپل کور جوړ کړي او هر څه جوړ کړي چې اوس په افغانستان ته ځي کزای نه لري. دا ډیره زیاته ستونزمنه خبره ده او خپل ژوند بیا له سره له صفر څخه پیلول دی.
مسکا دا براته هم وایي تاسو بال ته کې دا افغان جنو سره وینې مېرمنو سره به هم وینې چې کوم بیرته افغانستان ته ستنیږي، څنګه چې په راپور کې هم دا غو د روحي صحت په حق لباندې ویل او دا غو د رواني حالت چې دا غو د اندېښنو سره مختیک. تاسو سره دا غو د زړه حال هم شریک چې غو په دې اړه سوای اندېښنې سدي بیرته افغانستان ته ستنیدو په حق.
یو څو مده مخکې چې ځکه چې په راپورونه کې چې زه کار کوم د دوه او درې ونجونو سره ګورم، خو تاسو باور وکړئ چې په 19 مئی اسلام آباد کې وم او هزارګۍ نړیواله ورځ وه، ما یو راپور بیا جوړ کړ. په هغه کې ما زرګونو څخه ډېر شمېر جنکې ولیدل چې پکې ډېری له افغانستانه راغلو، یعنی ما د پاره هغه ډېره زیاته جالبه وه چې له هر چا څخه پوښتنه وکړو. دوه میاشت کېږي، اته میاشت کېږي، یو کال کېږي چې زه راغلی یم. نو زه دې حیران شوم چې دومره ډېر ګڼ شمېر انجونې راغلې. دا خو په پاکستان کې هم ورته هغه رقم د تعلیمي هغه شرایط برابر نه دي ځکه دې سره سات نشته. هغه کډوال چې پاکستان کې آنده چې ورسره ای سي سي کارتونه دي هغه انجونې هم به لزدک نه پاتې دي، فقط 12 پورې زدک راکړې او غوښنه ورسته اجازه نه لري ځکه پیور کارت نه لري او پاسپورت او ویزا نه لري. نو بیا دا انجونې څنګه کیږي؟ او بیا په خبر کې هم یو بل غونډه وا چې هغه هم د افغان کډوالو د افغان مرمرو لپاره البته ځانګړې شوې و چې الته هم نرم الته هم می شاوخوا 200 انجونې نه ولیدل چې هغه کې ډيري نه راغله افغان کډوال وو او لا اوس هم چې څنګه پښتنه وکړو دغه يم دا ګيله او همدا شکایت و چې ځای یا پاکستانی مېرمنو او نجونو موږ هیڅ فرق نشته، خو یوازې دا فرق ده چې دوی د فرصتونه نشته، موږ دغه فرصتونه نشته.
او ډیره مننه تاسو مسکا چې د خبرونه کې را سره تاسو ګډون وکړو او د خپل د جایزي په حق لهم را سره معلومات شریک کړل او سره د افغان کډوالو په حق لهم تاسو ته خبرز غواړو ډیره زیاته مننه بلکې تاسو ته خوش په غواړو ډیره زیاته مننه
ډیره زیاته مننه کوم ودان خچار
اوریدونکو لیدونکو په خبرونه کې به هم په دغه موضوع باندې نوري هم خبرې ترې کوو څنګه چې تاسو هم په د موسکا صفې په خبرو کې اوریدل او بیا د یو ان ایچ سی آر لخوا چې کوم راپور راغلی دی په هغه کې هم ویل شوې دي چې هغه جنکې او میرمنې چې بیرته افغانستان ته ستنېږي نو هغه د روحي یا د رواني ناروغي څخه هم اغیزمنې شوې دي او د خپل د آینده په حق باندې اندېښمنې دي په دې باندې ستا هم د خپل قدرمن ملما شرف الدین عظیمی صاحب سره په خبرې طریقو چې د روحي او د رواني د ناروغي او د علاج ماهر دی افغانستان ز خبره سره د اسکایپ بلاري ملما کیږي خو د دې نوراندې غواړو چې تاسو سره یو ویډیو راپور هم شریک کو څنګه چې د میرمنو د جنکو د ونډې خبره کیږي نو سیډون کې وایي کسه هم وخت وخت په پاکستان کې د انټرنیټ کارونکو په شمیره کې زیاتوالی لیدل کیږي خو جنکه یو خزي د دې سہولت ګټه پورته کولو کې ورسته پاتې شوې دي دی وای د میرمنو د انټرنیټ او سمارټ فون ته لاس نه رسیدول عمله د هغوی په ټولنیز ژوند جواک هم اثر شوی دی نور حال به هم د دې خبريال فرید شینواری په دې ویډیو راپور کې وګورو
څېړونکو وای نړیوالو او ملکی ادارو په خپل ریپورتونو کې ویلي په پاکستان کې 85% خزي او 30% سړي انټرنیټ ته رسائی لري دوی وای ک مېرمنو او سړو په منځ کې ډیجیټل توپیر کم کړئ شي نو د سره د ټکنالوژي معلوماتو په برخه کې بدلون راتلای شي
اگر خواتین جو ہے وہ نوکری کرنا ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے تو آئی سی ٹی کی فیلڈ
خزو دپارہ باہر وطل او کار کول مشکل دینو د آئی سی ٹی یا انفارمیشن او کمیونیکیشن ٹیکنالوجی په میدان کی حغی د خپل کورونو څخه کار کولې شي او پیسې ګټلې شي مون خپل ماشومان ته دا تربیت ورکو چې نوکریانو پسې مگر زی بلکې تاسو وست کار کول والے خلق جوړ شوی
یہ آپ کے پاس اب جاب دینے والے آپ لوگ بن گئے ہو
نړیوال بینک پر رستیو کې په خپل یو ریپورت کې ویلیو په پاکستان کې 50% خزي او 80% سړي موبایل کاروي اقتصاد پوهان وایي څومره ډېر خزي چې انټرنیټ کاروي هغومره دوی دینه استفاده کولای شي او مالی ګټې ترې پورته کولای شي
دا غي لاول خپل کورونو حالت په ډېر خوشي او اوورال زموږ د ملک اکانومي او سربا ان جنرال ډېر خوشي لکه تاسو خپل سوچو کې چې صرف 49% کار کوي او 51% کنټریبیوشن پکې نشته ده تاسو چې دا 51% کې یو غټه حصہ دې کې شامل کړئ نو دا خو یو ډېر اسانه خبره ده او زمونږه په ډېر ژوندو کې ښه کار کولې شي نو ان شاء الله نه صرف د هغه کور ته هغه تخپل از ا پرسن بل سوسایټي ته بلکې زمونږه ټول اکانومي او ملک ته ده دینا ډېر لوی فائدہ ملاوي دي شي
نړیوالو او ملکی ادارو په خپل ریپورتونو کې ویلي د تعلیم د کمی انټرنیټ ته رسائی بے وزلی او ټولنیز او کلتوري محدودیتونو د لاسه په پاکستان کې خځې ډیجیټل بدلون کې روستو پاتې شوې دي څېړونکو وایي په دې اړه په هی پروګرامونو پیل کول پکار دي چې خځې د انټرنیټ کارولو نه استفاده وکړي
تو انټرنیټ تک انکی رسائی کیونکې نه یې اس لیے ایک سروے کے مطابق
نو چې انټرنیټ ته رسائی نشته او هم د غډول په یو سروے کې د 15 کال عمر پورې 0.5% هلکانو او جنکو ویلي چې هغه آی سی ټی ته تلل نه غواړي نو دې نه معلومیږي چې یو کم 0.5% هلکان او جنکې د میدان ته راتلل نه غواړي او دا ډیره کم شمیره ده نو دې د پاره مونږ ته د پوهې یو نظام جوړول پکار دي
موږ اس کے لیے لازمی طور پر ایک آگاہی کا ایک نظام بنانا پڑے گا
څېړونکو او اقتصاد پوهان وایي ک خزو ته انټرنیټ په لړ کې د سړو برابرې موکي او ډیجیټل مهارتونه ورکړی شي نو د سره هم هغوی په اقتصادي توګه پیوړی کیدی شي بلکې ملکی اقتصاد هم ورسره ښه کیدی شي فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پېښور
هر ورځ سلیویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
قدر منولیدونکو یو ځل بیا تاسو ته لوی پښتونخوا خبرونه کې هر کلی وایو. اوس را سره د افغانستان څخه د ذهني ستونزو او ناروغیو د علاج ماهر خاغلی ډاکټر شرف الدین عظیمی صاحب مل شوی دی. تاسو ته هر کلی وایو.
سلامات اوسئ زم تاسو ته او د ډیوې ټولو اوریدونکو ته لیدونکو ته سلامونه ورکړی کوم. په دې لږ خوشاله اوسارم اوس.
مننه عظیمی صاحب، استاسو په دې خبرونه کې ګډون هم ډیر مهم دی ځکه چې ډیره مهمه موضوع باندې غږیږو. څنګه چې تاسو هم خبرې په افغانستان کې د جنکو د زدکړو څخه جنکې چې د زدکړو څخه محروم دي، میرمنې بیا د روزګار او د خپل ژوند اختیار څخه محروم دي، آیا د حالاتو کې دوی د کومو ذهني ستونزو سره مخامخ کیدی شي؟
له بادمرغه په دې اړه خاص څېړنې او ریسرچ تحقیق هم نه ده سوی، اما تر کومه ځایه پورې چې موږ خپل تجربه لرو او موږ ته ګڼې خویندې یا ګڼې میرمنې مراجعه کوي او موږ سره خپل مسایل شریکوي، موږ متوجه کیږو چې دوی له منټل هیلت یا د اروایي روغتیا له اړخه او د روان له اړخه ډیر زیات ځپل شوي دي. یعنی ډېرې په دوی کې د دوی یعنی یو ځل زموږ په کورونا کې دغه مراجعین زیات سول او د خلکو ستونزې پراخې سو ډېرې سو، او یو ځل هم چې دغه بندیزونه خندونه او جن نور مسایل لکه د کار تن اجازه مثلا د درس مثلا نور مسایل په پانتون کې په خوندې کې چې کله را پیښ سول دغه د موږ د مراجعینو په شمیر کې تقریبا زکول سمو هم چې دوه برابر تاریخ راوست. یعنی په دغه مراجعینو کې معمولا د انزایټي مسله ډیر لیدل کیږي، لکه استراب چې موږ په افغانستان کې ورته وایو، یا مثلا ډیپریشن ډیر زیات سوی د مختلف ډیپریشنونه علل خصوص موقتی ډیپریشن، یا هغه د سیو ډیپریشن چې معمولا په مهاجرت کې پیدا کیږي یا مثلا په سفر کې پیدا کیږي. دوی ډیرای خويندې مېرمنې اوس دا ډیپریشن لري، یعنی د ډیپریشن یو ټایپ مونږ لري، یو ډاله اروایي رواني ناروغي دي چې په مجموع کې ډیپریشن دي. په دغه کې د دوی د ډیپریشن ناروغي دي، د انزایټي ناروغي دي، چې په کې بیا د انزایټي په کورنۍ کې د وسواس ناروغي ده، د پی ټی اس ډی ناروغي ده، د مثلا د جنو موضوعاتو کې ویره ده، مثلا لبان له کور نه راوتلو ویره لري خلک، له تنای او چیرته سفر تللو ویره لري، یا مثلا کوم ځای کې د بندې کېدلو یا د نیولو یا د وهلو یا ټکولو ویره لري. دغه سي انزایټي را پیدا شي، یعنی کېدای شي څوک نه وهل شي، کېدای شي څوک واقعا د سړک په سر چیرته چاته مشکل جوړ نه کړي، اما دوی دا حس کوي یا دا فکر کوي او دا ناروغي ده. یعنی موږ ولې باید څه فکر او موضوعات ولرو؟ فوبیا ځینې ناروغي دي، فوبیا یا ویری ورته وایي، دا ډیرې سوي دي او دا خو په منټل هیلت کې دا مسلې راټولې سوي راجګي سوي. ځینې پرسونالټي یا د دوی شخصیتي مسلې هم راجوړې سوي، د بلګې په ډول دوی د هویت له ستونزې سره مخامخ سوي، یعنی آیډینټیټي یا هویت. مثلا ډیر نجونې چې اوس درس نه وایي، مثلا خوانځي ته یا پوهنځي ته نه ځي، دوی وایي چې ښه موږ یعنی څه، موږ بل اخر څه، موږ دې دنیا کې یعنی څه جوړېدل غواړو، موږ نه په یعنی موږ په بل اخر واده کوو، بچی بزیږو، اشپزی بکو او پسلا جارو بکو، او که بل اخر موږ هم انسان یو، موږ هم په میډیا کې یو لکه نگین یا مثلا نور غوندي مېرمنو غوندي چې په نور نړۍ کې سیالان دي، یو هم په پښتنې دي، مثلا غویم افغانان دي، غویم مثلا د پېښور دي، د کوزه پښتونخوا دي، غویم حق لري، غویم انسانان دي، او موږ هم مثلا دا یو ډول هویتي ستونزې پیدا کوي، هویتي مسلې پیدا کوي چې دا خپل ځان، خپل هویت او خپل پیژندګلوي سره دوی پرابلم کې واقع کیږي، یعنی مشکل جوړي. بلې مسلې ټولنیز مسائل، یعنی سوشل مسائل پیدا کوي، مثلا خپل رول سره جنگ کوي، مثلا ته خپل ورو سره دوا کوي چې زه ښځه ولې اف نه لرم چې ښوونځي ته لاړ شم، ته حق لري چې مکتب ته لاړ شي. یا مثلا خویندو دورونو ترمنځ کې یو څه تبعیضات کېږي په کورنۍ کې، دا کورنۍ ستونزې پیدا کوي، ټولنیزې ستونزې پیدا کوي، حسادت ډېریږي، عقدې ډېریږي. دغه زموږ په دغه درېمه نړۍ هېوادو کې چې دي لکه دا هندو، پاکستان، افغانستان، دا سیمې، ایران، په دغو سیمو کې، په دغو هېوادونو کې معمولا د ښځو او د نارینه وو ترمنځ کراش راځي، تضاد راځي، جنجال راځي، فاصله راځي. دا ځکه راځي چې دوی تفکیک پیدا کیږي په کورنیو کې، په ټولنه کې، په سیاست کې. دغه تفکیکونه چې کله جوړیږي دوی جنگ کوي، جدل کوي، عقده کوي، شخړې کوي، تاوتریخوالی راځي. حتی ښځه او مېړه هم بیا ثباته ژوند نشي سره کولی، ژوند نشي سره جوړولی. په پولیټیشن کې مثلا په نورو مسایلو کې دوی پرابلم پیدا کوي، مشکل پیدا کوي. دغه هغه څه دي چې د دغو محدودیتونو یا د نجلۍ او د ښځې د نه سهم یا په ټولنه کې د نه شتون په خاطر متاسفانه پیدا کوي.
عظیمی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې دا یو اړخ ته اشاره وکړه چې جونی د خپل د پیژنګلو، د خپل پہچان، آئیډینټیټی، چې تاسو کوم خبرو وکړه، دا غي په اړه هم پښتني دا غي په ذهنونو کې راولاړیږي چې مونږ سيو، مونږ زمو په دې نړۍ کې کردار څه دی، ایا زمونږ بوس دغه کردار پاتې شي چې مونږ به واده کیږو، بچی بزیږو، خپل کور کارونو ته به دوام ورکو، جاړو پوچا بلګو، یو قسم داسي دا داسې قسم ناهلی یا نا امیدی یا مایوسی خبره کوکو، دا څومره بیا دا جنکۍ، دا میرمنې دې ته اړکوي چې ځان وژنې یا د ځان وژنې پیخي په دې کې څومره زیاتوالی راتلی شي، او یا تاسو لیدلی دی چې داسې کیږي هم؟
بله، پرته له شکه چې په ټوله دنیا کې د ډیپریشن په حواله په نارینه وو کې سوسایټ ډېر دی، خودکشي ځان وژنه ډېر ده. اما د افغانستان په حواله چې کله ریسرچ راځي، تحقیقات راځي، عمل موږ کیسونه یا قضایا وګورو، دا په افغانستان کې برعکس، یعنی په افغانستان کې ښځې ډېر ځان وژنه. تقریبا په هر ولایت کې موږ یو ریپورت یا گزارش لرو، د رسنیو له اړخه هغه چې څونه پټیږي، هغه چې څونه رسنیو ته نه راوځي، میډیا ته نه راوځي، خو جدا خبره چې زموږ یو بل کلتوري پرابلم ده په افغانستان کې. دا مورید پرته له شکه چې سوسایټ او ځان وژنه یا ځان خودکش حملې سي دوی کوي، کله مثلا ځان وژنې، البته خودکش نه، دا خپل ځان وژنې. دغه حملې معمولا د هویت، د منټل هیلت، د اروایي روغتیا، د کورنۍ کې د مشکلاتو، په عین حال کې یوه نیمه د ماشومتوب بده خاطره، محدودیت، کورنۍ کې خپل مور پلار سره خسر کړه، همکارانو سره، کلی کې، سهم کې، ټولو ځای کې چې کله مشکلات ډېریږي، دې ته بیا موږ بحران وایو. دغه سوسایټ معمولا په بحران کې پیدا کیږي، یعنی ته شخصیتي ستونزه پیدا کوي، آیډنټیټی دې له سوال لاندې راځي، ته مینټل هیلت ستونزه پیدا کوي، ته په کورنۍ کې ستونزه پیدا کوي، ته په سوسایټی کې، په ټولنه کې ستونزه پیدا کوي. دا ټول پرابلمونه او مشکلات سره یو ځای شي، تا بحران ته بیایي. په بحران کې سوسایټ حتمی ده، ځکه چې د نور ځتی هغه نسه خپل د خودکشي چې ده، دا ناروغي نه ده، دا بحران ده، دا یو کړکیچ ده. کله چې د بحران ته ورځي، او دغه نجونې او ښځې ډېری ورځي، مثلا واده د تا په خوښه نه ده، درس ته حق نه لري، بچي د یو په ځای اته دانې دولس دانې په تازه کوي، صرف د اشپزې په سترګه درته ګوري. هیڅ راز د انسان په سترګه ته د یوې نجلۍ پایس، د یو ښځې پایس څوک نه ګوري. کاغه معاشره ده، کاغه فیملی یا کورنۍ ده، کاغه سیاست ده، کاغه حتی سوشل میډیا ده، میډیا ده. تاسو دا اوس خپل راپور خپرو چې هلته په پاکستان کې مثلا کوزه پښتونخوا کې د ښځو د میډیا سهم ده، کله چې څونه ټیټ ده نظر نارینه وته، تر حالې چې په پاکستان کې د انټرنیټ مثلا نظر افغانستان ته ډېر حال ده، ډېر حال ته وړیا هم ده. تقریبا د افغانستان په پرتله په پاکستان کې دوه برابره ښه ده نرخ نظر افغانستان ته، البته ګران خو ده نیټ ولې نظر افغانستان ته، مګم سهم نه لري. په کوزه پښتونخوا کې په پاکستان کې ډېرې ښځې ایجوکیټډ دي، مګم بیا هم سهم نه لري. ښه، په میډیا کې د سهم نشته، افغانستان کې د هغه څه وضعیت ده. هلته کورنۍ کې مشکل لري، په خپله خوښه چا سره واده نشي کولی، پوهنتون ته هم نشي تللی، کار ته هم اجازه نه لري، کلب ته هم اجازه نه لري. بالاخره ته مخامخ کېږي بحران سره، کړکیچ. په دغه کړکیچ کې بیا ته وایي چې ښه نو زه څه زه باید ځان له منځه یوسم، زه باید ځان نابود کړم. زه منم دا خبره دلته غواړم یو څه ووایم. زه دا منم چې یوه جلۍ او یوه ښځه به دې مرحلې ته راځي، اما دا 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 منطق هم صحیح نه ده، دا دا په اصطلاح انالایز یا تحلیل هم صحیح نه ده. موږ بالاخره انسانان یو، موږ باید امیدوار اوسو، موږ باید زحمت وباسو، موږ باید راتلونکي ته حداقل یو امید وکړو، موږ باید خپله بالاخره کورنۍ باید کومک وکړي په دې برخه کې، میډیا باید مرسته وکړي، دوی باید سایکولوژیست ته لاړ سي، سایکاټریست ته لاړ سي، څه شنه واخلي، دوا واخلي، حداقل که سایکولوژیست نه یا سهولت نه وي. نورې امیدواري شته په خپله په کورنۍ کې، دوی کولی شي ځینې بدلونونه او تغییرات راولي. یعنی د سوسایټ صحیح ده چې دوی مجبوره دي، اما حق څوک نه لري خپل ځان له منځه ویسي، ځکه چې په دنیا کې ډېر امیدواري شته. خدای پاک زموږ په سر او زموږ نظارهګر و لیدونکی ده، موږ باید په هغه باندې تکیه وکړو. بالاخره د یو مسلمان په حیث چې د کومو خلکو په اړه چې زه په دې ډیورنډ په دې او هغه فرضي کرکو پراته دي، حداقل دوی ته مې خواست دا ده چې اگر که احیانا تاسو داسې حس کوئ، دا صحیح ده، تاسو مشکل لرئ، پرابلم لرئ، نه یو نه لس لرئ، اما دنیا په امید خوړل شوې ده. ژوند وروسته ورو ورو بدلیږي. موږ دغه تجربې په اروپا کې لرلې، دغه تجربې موږ په انډیا کې لرلې، په عربستان کې هم لرلې، په دغه ګاونډي ایران او پاکستان کې هم لرلې، اما هغوی اوس خسوي دي. موږ هم ضرورت لرو انتظار ته، موږ هم ضرورت لرو حداقل نیم نسل ته ضرورت لرو، موږ باید
افغانستان کې د جنگ حالت یا د شخړو حالت یا هغه یو مسلسل یا مستقیم دا یو بد وضعیت را روان دی، په دې کې نسلونه را لوی شو. نو تاسو خو که څه هم ځینې ذهني ستونزو ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، خو آیا دا په یو اوږد مهاله اغیزه هم لري د یو انسان په ذهن باندې چې کله مسلسل په خپل ژوند کې پرته د جنگ څخه بل څه نه ویني یا د شخړو بل څه نه ویني، نو څه اوږد مهاله اغیزه هم لري په ذهن باندې؟
پرته له شکه چې د اروایي روغتیا یا منټل هیلت مسله له نورو هغو مشکلاتو یا ناروغیو سره ډیر زیات توپیر کوي. یعنی کله چې تاسو په اروایي ستونزه اخته کیږئ، ما وراله دی چې ډیر اوږد مهاله ټریټمنټ یا تدویز ضرورت. په دویم قدم کې دغه اروایي ناروغي چې ته پرې اخته کیږي، علل خصوص د پی ټی ایس ډی په نامه چې موږ یې ناروغي لرو، چې وروسته له یوې جګړې، کډوالۍ، تاوتریخوالي، اختطاف، حتی برف کوچ، حتی سیلاب او زلزلې نه وروسته را پیدا کیږي، هغه چاودنې خو پرېدی. یا دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی، په کوزو پښتونخوا کې دا کوم څه چې دوی ښځې ترې ځورېږي، دغه وضعیت ما وراله دی چې ډېر اوږد مهال غواړي ټریټمنټ یا تداوی. حتی د سایکولوژۍ او ارواپوهنې په ریسرچونو او تحقیقاتو کې دا ویل کیږي چې دا کولی شي دویم نسل ته ملاړ شي. یعنی زه په یوه پیښه کې، زه مثلا اختطاف شوی وم، یا مثلا چیرته په یوه چاودنه کې ژوندی راوتی یم، یا له یو سیلاب نه یا له یو زلزلې ژوندی راوتی یم، او دا ټروما زما نه ده جوړه شوې، دا صدمه، رواني صدمه چې ما لیدلې، دا ما سره ارواپوه نه ده حل کړې، نه ده دا ما تداوی نه ده شوې، دا زما نه تداوی حالت کې دی. زما بچو ته ملاړ شي، هغه بچی که په هلته په د دنیا په هغه سر کې دنیا ته راځي، مثلا آسټرالیا کې دنیا ته راځي، مثلا په انګلینډ کې دنیا ته راځي، په اروپا کې بل چېرته، هغه بچی به هم زما په اروپا کې ډېر کاله وروسته، څلوېښت کاله وروسته هم دغه ضربه تجربه کوي. دا اروایي ټپونه، دا پرته له دې چې ډېر وخت اخلي، علل خصوص دا د ټروما او د پی ټی ایس ډی مسایل.
عظیمی صاحب، تاسو وړاندې هم د کډوالۍ د ژوند په حق له وې چې لکه هغه څنګه یو انسان د ذهني ستونزو سره مخ کولای شي، خو که په دې لګه نور هم رڼا واچوي چې یو کډوال چې بل هیواد ستون شي، د هغه د خپل ملک د جنگ د حالت په وجه باندې، بیا د هغه نسلونه په بل هیواد کې پیدا لوی شي، د هغه ماشومان لوی شي، بیا د هغه وسیم ملتکی وشي، د هغه کډوال بیا غوی د هغه هوا څخه کم چته چې کډوال وي بیا تخپل وطن تستنیږي، په خاص توګه هغه جنکای هغه میرمنی چې زده کړو ته په هغه هوا کې دوام ورکړي وي، خو بیا ته خپل هوا تستنیږي چې الته کې د زده کړو هم حصہ آینده وته نخ کاریږي، نو دا بیا سقې سم ستونزې سره یاندې خنو سره هغه جنکای مخکولی شي، هغه کډوالی جنکای هغه کډوالی میرمنی او بیا د نورو کډوالو که هم خبر وکړو په لنډ ټکو کې کرا سره شریک.
زکه له ټول بس د تیر سم او صرف دغه دی او جنو او هغه خځو مسله یادونه وکم چې هغوی له کډوالین له درس او لوستنه او له هوښیار کېدونه له باسواد کېدونه د ژوند په خوږو له پوهېدونه د ژوند په طرز او سټایل له پوهېدونه وروسته راځي په یو مقایده په یو بسته په یو پیچلې په یو عنعنوي دستوري کلتوري ټولنه کې ښکېل کېږي. د دې ښځې او د جلې لپاره ژوند ډېر سختېږي، دومره ورته سختېږي لکه زندان کې ژوند، لکه په زندان کې شپې ورځې. او دا وضعیت دا جلې نظر هغې جلې ته چې پخوا په دې وضعیت کې وه ډېره ځورېږي. زه فکر کوم چې د دغو کډوالو نجونو یا ښځو چې له بهر نه بېرته افغانستان ته راځي یا له نورو ځایونو نه بېرته خپلو مبدا هېوادو ته راځي، اروایي روغتیا یې ډېره د تشویش وړ ده. دوی سره باید ډېر پام وسي، ډېر ورته متوجه اوسو. دغه د سوسایټ او د خودکشي پیښې ډېرې په دغوی کې دي. دوی ځکه چې دوی یو څو کاله یو څو سمستره پوهنتون ویلی وو، یو څو کاله مکتب یې ویلی وو، یو څو کتاب یې لوستي وو، یو څو فرصتونه یې استفاده کړي وو، لږ د ژوند په خوږو پوسوي وه، لږ دغه د هوسا ژوند سا ویستلې وه، لږ په اصطلاح نفس ویستلی وه، لږ دنیا لیدلې وه، او اوس تاسو بېرته په قفس کې یا په زندان کې واچوله. د دې جلې لپاره او د دې ښځې لپاره ژوند ډېر سخت او ډېر یعنې واقعا د درد وړ ده. زه د یو نارینه په اصطلاح نه شم درک کولی، ځکه چې هغه وضعیت هغه څه چې په دې تېرېږي واقعا د تاثر وړ.
بیا هم د دې د ستونزو حل څنګه تاسو ګورئ؟ په خاص توګه هغه خلک هغه ولس چې کم د صحت اسانتیاوي هم نه لري، یا د ذهني ستونزو یا د رواني ناروغو ډاکټر ته لاسرسي نه لري چې خپل د زړه حال وسره شریک کړي، نو څنګه دوی کولی شي چې په داسې حالت کې د خپل درملنه وکړي او یا یو ډاکټر ته تاسو غوښتي ډاکټرانو ته لاسرسي ولري هغه ته خپل حال وایي، د دې حل
خپل به هم خبري وکړو. ګورې موږ په طبابت کې په میډیکل کې په ټوله کې صحت کې موږ یو معقوله لرو، وایي چې وقایه له درملنې ډیره ګټوره ده. په ټوله کې که موږ واقعي غواړو چې د یوې ټولنې او د یو ملت ستونزې حل کړو، باید په لویو سیاستونو کې په لویو برنامو کچه یو دولت په ساختار یا سکتورونو کې یا په هغو وزارتونو کې چې دا مسؤلیتونه لري د ستونزې حل کړو. دا چې اوس موږ راځو یو دوه میرمنې یا یو دوه ښځې یا یو دوه نران تداوي کوو یا ټریټمنټ کوو، هغه دوه نور موږ ته رارسېږي او دوه ته موږ نه رسېږو او دوه موږ ته نه رارسېږي. دا ډېر ابتدایي او ډېر په نست حساب چارې دي. دا ډېر یعنې په افغانستان غوندې یو ټولنه کې تاسو 15 په شمال سایکولوژستان نه لرئ، همداسې په کوزه پښتونخوا کې. په داسې یو حالت کې زه فکر کوم چې دولتونه باید په دې اړه فکر وکړي، وقایه باید وسي، یعنې موږ باید د دغو ستونزو جوړولو مخنیوی.
بالکل ډاکټر صاحب، د وخت کمې سره هم مخامخ یو، خو تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د خبرونه کې را سره تاسو ګډون وکړو او په دا مهمه موضوع را سره خبرې وکړي. تاسو ته خوشبو غواړم.
په دې بحث کې چې تاسو کمې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
اوریدونکو لیدونکو، لوی پښتونخوا خبرونه واخه هم پایتارسي او د پدې خبرونه کې هم د افغانستان کې د پوهنتونونو د لومړی پړاو او داخله امتحان یا کانکور ولا په لدو د اعلان نه پس چې کوم د جنو غډون پکې نشته دی، پدې حق لم خبري وکړې ورسره د افغان کډوالو او ورسره د امیرمنو د جنو د زهني استونزو په حق لم هم خبري وکړې. د دیوانوري هم خبرونه شته چې تاسو یې تعقیبول شي او به بشرین خبرونه نه دا ورسره لوی پښتونخوا خو تاسو دا ګورئ د محل خو هلو ویوي ورسره خبري خبرونه هم شته دي. د خبرونه واخه پایتراسي زنګینشا تاسو نه بوس اجازه غواړم، تاسو ته خورز غواړو، خوشبه غواړو، خدای پامان.
ورکړي.